The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ستړي مشي قدر منوریدونکو او خراغ لاس دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي. نن د پنځشنبه ورځ 2014 کال د اپریل میاشتې 28 ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د ماخام شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف د یو لیفټیننټ جنرال په شمول 12 نور پوځي افسران د بډو رشوتونو په تور به طرفه کړی دي. سلون کې حسن عسکری وای
اس وقت جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں فوج کا تو خاص کر نام لیتے ہیں کہ دیکھیے فوج میں اتنی باتیں ہو گڑبڑ ہوتی ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا.
د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویلی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پلان شوی سفر ځنډولی. ښاغلی عبدالله د کابل د ځانمرګي برید وروسته دغه پلان ځنډولی دی.
او د امریکې صدر براک اوباما ریاض کې د خلیج تعاون شورا د غونډې وروسته په شام کې د موقتی حکومت جوړولو او په یمن کې د جګړې ختمون لپاره غږ کړی دی. نوموړي ویلي دي د عرب ملکونو سره به مرستې سیاتوي چې په خپل د خپل ځان دفاع وکړي.
سرټی کې تاسو واوریدل وس واک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف د یو لیفټیننټ جنرال په شمول 12 پوځي افسران د بډو رشوتونو په تورونو کې د پوز نه وباسلی دي. پاکستانی میډیا د پوځي چارواکو تر مخه ویلي په لرې کړل شوو پوځي افسرانو کې یو لیفټیننټ جنرال، یو میجر جنرال، یو لیفټیننټ کرنل او 15 بریګیډیران شامل دي. په تورن ترانو کې 8 اعلی پوځي افسرانو په اف سی بلوچستان کې خدمات ترسره کړي او په دغه نیم پوځي ځواکونو کې د نوکرۍ په وخت په دوی د بډو رشوتونو تورونه لګول شوي دي. تر اوسه دغه پوځي افسرانو د لرې کولو په سرکاري توګه پخلی نه دی شوی. دا خبر په داسې وخت راغلی چې پوځي مشر جنرال راحیل شریف دوه ورځې وړاندې ویلو د پاکستان د یووالي، ثبات او ترقۍ لپاره د ټول هیواد په کچه د احتساب ضرورت دی. پوځي مشر په یو داسې وخت باندې دا خبره کړې چې د ملک وزیر اعظم نواز شریف پاناما پیپرز کې د معلومات ښکاره کېدو وروسته د سخت دباو لاندې راغلی دی چې پکې ویل شوي د نړۍ د ګڼ شمېر سیاسي مشرانو تر څنګ د نواز شریف کورنۍ د ملک نه بهر هیوادونو کې په غټه کچه جایدادونه او اساسې لري. اپوزیشن مشران د دغه سکینډل د پلټنو او ځینې د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه کوي.
اخوا د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا د افغانستان اجرائیه رئیس ښاغلی عبدالله عبدالله ته د می په 2 نیټې د سولې خبرو اترو په سر یوې غونډې بلنه شوې وه چې د کابل خونړۍ ځانمرګي برید نه وروسته د عبدالله عبدالله لخوا دغه سفر ځنډول شوی دی. راپورونه وایي د سیاسي لارو لخوا د دې غونډې نوې نیټې ټاکلو هڅې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي دوی ژمنه کوي افغانستان کې سوله او امن راولي.
د پاکستان د قبایلی سیمو استادانو تنظیم د خپلو تنخواګانو زیاتولو او ترقۍ لپاره یو ځل بیا احتجاج شروع کړی دی او ویلي دي تر هغه به سکولونه بند وي تر څو چې حکومت د دې غوښتنې نه وي پوره کړي. د استادانو تنظیم وایي چې د 4 کالو راهیسې د دوی نه ترقۍ شوې او نه یې تنخواګانې زیاتې شوې دي. د استادانو د تنظیم یو مشر ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې 4 کاله وړاندې د استادانو ترقی هم شوی دی او تنخواګانې هم سیوا شوی دی، خو ویلی دی نه د دوی د سټرکچر یا د استادانو چې کوم تنظیم دی په هغه کې کوم بدلون راغلی دی او نه یې تر اوسه اپګریډیشن شوی.
په همدې هکله نور تفصیل تاسو ته ارشد مومن په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
دوی وای د تیرو 4 کالونه اپګریډیشن او ترقیان نه دي شوی. دوی د خیبر پختونخوا ملازمان دي او په ډیپوټیشن یې د قبایلی سیمو لپاره وفاقي حکومت ته ورکړي. په خیبر پختونخوا کې 4 کاله وړاندې د استادانو تنخواګانو کې اضافه شوی او هم ورته یو درجه ترقی ورکړل شوی ده، خو قبایلی سیمې استادان لا تر اوسه د دغې نه محروم دي. او د ټولې قبایلي علاقې استادانو تنظیم مشر خان مالک خان وای 4 میاشتې وړاندې هم اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کړې، خو حکومتي وعدو باندې خپل احتجاج ختم کړی وو.
په کار خدا وا چې دا قبایلي استادان دلته نه وای راغلي، دا وفاق فاینانس منیسټر ته په کار وا چې دلته راغلی وای، معافي هم غوښتې وای او لاس په لاس
استادانو ته دغه کانی د کوم خبرې چې کو دا د ټول دروغ دی چې فاټه شمول دا وکړ مردا وکړ نو دا بیا سلام چې دا اسې وا وا ویلا دا
په قبایلی علاقو کې د وړاندې نه د نور هیواد په پرتله تعلیم شرکه مده او تعلیمی نظام یې د ګډوډۍ ښکار دی چې لوجې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د چین یو لوړ پوری چارواکي د افغانستان ولسمشر د قومي سلامتي مشاور ته ویلي هغوی افغانستان سره ژورو عسکري اړیکو ته لیوالتیا لري. د خبري ادارې رویټرز تر مخه د چین د دفاع وزارت ویلي دي چې د چین وسلوالو پوځونو د کنټرول کوونکي مرکزي عسکري کمیشن یو غړی فینګ فینګوی د افغانستان د صدر د قومي سلامتي مشاور حنیف اتمر ته ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د وسلوالو پوځونو ترمنځ اړیکې تل غوره پاتې شوې دي. د فینګ په اړه د چین د دفاع وزارت وایي چین افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد استخباراتي مرسته، ګډ مشقونه، د عسکرو تربیه او نورو څانګو کې عملی مرسته کول غواړي. چین، پاکستان او امریکا سره په ګډه د طالبانو افغانستان کې د افغان حکومت پر ضد د روانې 15 کلنې جګړې د خاتمې او د هغوی د مذاکراتو میز ته د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي، خو تېره میاشت طالبانو امن مذاکراتو کې د برخې اخیستو څخه انکار وکړو او د افغان حکومت پر ضد یې د عمری په نوم د سپرلي د روایتي جګړې اعلان کړی دی.
د امریکای صدر براک اوباما د منځنی ختیځ ثبات، داعش او القاعده تماتې ورکولو او په دغه سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ ګامونو مخنیولو په سر نن د سعودي عرب پایتخت ریاض کې د خلیج ملکونو د مشرانو سره لیدلې دي. اوباما او د خلیج تعاون شورا نن د یو ورځنۍ غونډې په شروع کې شام، یمن، عراق او لیبیا کې روان سیاسي کړکیچ او جنگ باندې خبرې اترې کړې دي. صدر براک اوباما د غونډې وروسته ویلي دي چې دوی په شام کې د یو موقتی حکومت جوړولو او دغلته د یو موقتی آئین جوړولو لپاره په ټولو اړخونو باندې غږ کوي. نوموړي په یمن کې هم په دواړه اړخو باندې د تشدد د ختمون لپاره یو تړون ته رسیدو غږ کړی دی. په دې حق باندې یو رپورت تاسو ته زمونږ همکارا ماویش جلیل باندې کوي.
د خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی غړي ملکونه او امریکا د ایران لخوا یمن ته د وسلې ترسیل او درولو لپاره په ګډه مشکونه کولو باندې متفق شوی دي. دا خبره د جی سی سی سیکرټری جنرال عبداللطیف الزیانی د تیر شروع په ورځ کړې. ښاغلی زیانی د امریکې دفاع سیکرټری ایش کارټر سره یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره کړې. جی سی سی او امریکا په جی سی سی غړي ملکونو کې د ګډ میزالي دفاعي نظام په جوړولو او د خصوصي ځواکونو پر ځای کولو باندې هم اتفاق کړی دی. د جی سی سی او امریکا دفاع وزیرانو ترمنځ غونډې په شروع کې مرستیال ولی عہد شاهزاده محمد بن سلمان سیمې ته د درپېخو چیلنجونو مخنیوي لپاره د ګډو هڅو وغوښتو چې پکې ترهګري، بې ثباتي او سیمه ییز ملکونو په چارو کې ایراني مداخلت شامل دی. په غونډه کې د جی سی سی او امریکا ترمنځ اوږدمهاله همکاري په لار کې د دې چیلنجونو مخنیوي په حق له خبرې وشوې. د دفاع یو ستر چارواکي ویلي دي چې د ښاغلي کارټر د سفر دوه مهم مقصدونه د ایران لخوا سیمه کې د بې ثباتي راوستو هلو ځلو مخنیوي کول او تندره وډلې داعش ته ماتې ورکول دي. ښاغلي کارټر وویل چې د امریکا او سعودي عرب ترمنځ یو شمېر میدانونو کې دفاعي همکاري د دوه هیوادونو ته ګټې رسولی شي، لکه خصوصي عملیاتو او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خصوصي عسکرو لپاره تربیه زیاتول، هوایی او میزایلي دفاعي نظام او سمندري پوز مضبوطول.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
په سوریه کې د ناتو ځواکونو مشر جنس ټولټنبرګ د پنځشنبه په ورځ ویلي د تیرو دوو میاشتو راهیسې روان اوربند هم پر ځای نه دی ولاړ، خو نمایندګان بیا هم هڅې کوي چې د سوریې کړکیچ ته د سولې لاره راوباسي. د حکومت او مخالفینو ترمنځ اوربند د فبروري میاشتې تر اخیره په سمه توګه مخ په وړاندې روان و او د دې عمل ډېره ستاینه هم شوې وه، خو د هغې وروسته دواړو خواوو د سرغړونې راپورونه ورکړي او په یو بل یې تورونه لګولي چې په دوی بمباري شوي او ځینې نښتې هم ترسره شوي دي. ښاغلی ستوتلبرګ انکارا کې پریس کانفرنس ته ویلي دوی باوجود د دې چې روسیې اعلان وکړو چې مارچ کې به خپل ډېر پوځي ځواکونه له سوریې نه وباسي، خو داسې ښکاري چې تر دا دمه هم روسیه د سوریې سره په جګړه کې پوځي ملاتړ کوي.
د میانمار یا برما چارواکي د سیاسي قیدیانو پر ضد عدالتي مقدمو کتنه کوي او د دوی پر ضد باقي ټولو تورونو لری کولو لپاره کار کوي. د میانمار صدر دفتر ویان وایس اف امریکا ته ویلي د نوي کال رخصتو وروسته به خوښه 200 سیاسي قیدیان خوشی کړی شي.
ملګرو ملتونو ویلي تمه لري چې یمن د سولې خبرو اترو پروسه به نن یعنی د پنځشنبې په ورځ پیلېږي. تیره دوشنبې په ورځ دغه خبرې کیدونکې پروسه وه او خو د مخالفو ډلو لخوا یو ځل بیا دا پروسه ځنډېدلې ده. مخالفین ویلي د حکومت لخوا د اوربند قوانینو نه سرغړونه شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف د یو لیفټیننټ جنرال په شمول دولس فوجي افسران د بډو رشوتونو په تورونو کې د پوز نه وباسل دي. نوموړي دوه ورځې وړاندې ویلي چې د پاکستان د یووالي، ثبات او ترقۍ لپاره د ټول هیواد په کچه د احتساب ضرورت دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبریال پیر ولا چاره کوي.
په برطرف کړی شوی چارواکو کې لیفټیننټ جنرل عبیدالله خټک، میجر جنرل اجاز شاهد، بریګیډیر اسد، بریګیډیر حیدر او د میجر نجیب نمونه شامل دي. د بډو رشوتونو په تور د ملازمت نه برطرف کړی شوی دغه فوجي لوړپوري چارواکي بلوچستان اف سي کې تعینات وو او دوی باندې د خپل عہدې نه ناجایزه فایده اخیستلو او بډو رشوتونو اخیستلو تورونه وو. رپورټونه زیاتوي چې د دې چارواکو خلاف د تحقیقات وروسته د فوج سر لخکر د دوی د برطرفۍ او دغه افسرانو ته ورکړل شوی ټولې تمغې او مراعات واپس اخیستلو حکم جاری کړی دی. د بډو رشوتونو په تور برخاست کړی شوی فوجي چارواکو کې د بلوچستان اف سي پخوانی آی جی عبیدالله خټک نوم هم شامل دی. څوک چې د کال 2010 نه تر د کال 2014 پورې په دغه عهده باندې تعینات و. دا فیصله په یو داسې وخت مخې ته راغلې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نومونه په نامالیکس کې راتلو په سر مخالفه سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم خلاف سخت احتجاج کوي او مخالفه ګوندونه د دې معاملې په لټنې د سترې محکمې مشر قاضي یا د یو پارلماني کمیشن په ذریعه کولو مطالبه کوي. پاناما لیکس د پلټونو مطالبه په سر د مرکزی حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ ډیډ لاک دی او حکومت لا تر دې دمه پورې د مخالفه ګوندونو پر رضامندۍ سره یو کمیشن جوړولو کې ناکام دی. دوه ورځې وړاندې د فوج سر لخکر په یو غیر معمولي بیان کې ویلو چې د پاکستان د بقا او پرمختګ لپاره ملک کې بغیر د څه توپیر نه د هر چا احتساب پکار دی او جنرال راحیل شریف دا هم ویلو چې د ترهګرۍ خلاف روان عملیاتو کې فوج تر ټول قوم ملاتړ حاصله دی خو چې تر څو په ملک کې د کرپشن خاتمه ونه کړي شي تر هغې د مکمل امن قیام ناممکنه دی. د آرمی چیف په دغه بیان باندې د تیرو درې ورځو راهسې پاکستان کې په اولسي او سیاسي کچ لا بحث نو ختم شوی چې ورپسې نن د فوج سر لخکر لخوا د خپل ادارې لوړپوري چارواکي د بډو رشوتونو په تور د خپلو څوکو څخه برطرفۍ خبر مخې ته راغلو او دې خبر راتلو سره د وزیر اعظم نواز شریف په خاندان باندې د ټیکسونو د غلا د پلټنو مطالبه کې شدت راغلې دی. د دفاعي او سیاسي چارو یو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری په دې اړه صدا سوایي.
فوج کا تو خاص کر ہمارے ہاں اس وقت جو صاحبان اقتدار اور اقتدار ہیں فوج کا تو خاص کر نام لیتے ہیں کہ دیکھیے فوج میں اتنی باتیں ہو گڑبڑ ہوتی ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا.
دے وائی چی سیاست مداران با اکثر دا ٹکونا کول چی ددوی احتساب کی گی خو فوجی چارواکی ددی عمل نہ مستثنا دی. خدا سن عسکری پا خبر دا جنرل راحیل شریف فیصلے سر ناکیدینو تدا پتا ہو لگے دا چی فوج کی نئی آوازی دا احتساب خپل نظام شتا بلکہ پدے بانے عمل ہم کی گی. واضح دیوی چی دا پاکستان فوج پا ملک کی دا درو لسیزو نزیات وقتا پورے نیخ پنیغ حکمرانی کڑے دا او فوج دا منتخب جمہوری حکومتونو پا موجودگی کہ ہم دا ریاست پچارو کے فیصلہ کن کردار لری. دا فوج پا جرن اعلانو بانے تل دا بڑو رشوتنو دا اختیاراتو ناجائز استعمال او دا آئین دا ماتول غنت سنگین جرائمو کے دا ککڑتیا تورونا لگی دلی دی. خو پا دے کہ چاہتا ہم حاغ شانتی سزاگانی ندی ملاو شوی سنگ سزاگانی چی پا دغا تورونا سیویلین چارواکو یا سیاست مدارانو تا ملاو شوی دی او ناکیدین دا ہم وائی چی باید فوج تا دا تفصیلات ہم جاری کول پکار دی چی دا دے فوجی چارواکو جرم سو او پا کمو تورونا دوی تا سزاگانی ورکلی کړی شوی دی. مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې برطرف کړی شوی چارواکو ته به په راتلونکي کې هم د پینشن او د علاج مراحت حاصلوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پوز کې د لیفټیننټ جنرال په شمول د دولس پوځي افسرانو په بډو رشوتونو کې په تورونو کې د لرې کولو په سر زمونږ همکار رحمان بونیری د پوز یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره خبرې اترې کړي. دوی سوای تاسو ته وړاندې کوو.
فاینانشل کرپشن یا مورل کرپشن باندې خلک تاسو د تبدیل نه وپته وي چې هغه ګندو باسي کنه دی او خو بخوره نو دا چې ویډیو نو پاکستان پوسټ کې چې ما مخکې کړه په پلا جنرالان هم ویډیو شوې دي، تاسو بریګیډیر کرنل میجر کپتان او دا په کوم بزن باندې شوې چې دا څه دي دا هغه ورکړې شوې ده یو عام یعنی پبلک را هغه ده. نو دا دې زما ته خاطر وجه دا ده چې کوم یو اوازونه راپورته کېدل په دا چې حلقو کې چې هغه په کرپشن کې پخپله وو چې په فوج دوم دغه دې صرف تاسو سیویلین یا پولیټیشن چې کوم دی نه دا بدنوان نه دی کرپ نه دی او فوج کې هم شته دی. نو زما په خیال باندې پبلک کې دوه دغه یو دغه و چې کوم خلکو دغه او حکومت باندې فشار جوړ دی چې هغه خپل صفونه هم صفات.
نو بریګیډیر صاحب تاسو په حساب سره دا کوم ډیر غیر معمولی خبر نه په پوز کې؟
نه نه غیر معمولی نه ده، مخکې ما کتلی دي بلاوش وټی دي تاسو په نور سنې چې کوم پبلک شې دي تاسو دا کال یو هم د جنگ نه پس تقریبا لس پوره چې نه دانو هغه شپه باندې ورته نو سی ایم سی چې کوم دینو هغه لیګلی سب کرپشن چارجز باندې چې په جګړه کې دا غي ناکامه وي دا غي په وجه باندې دا غي روس په ما په سرویس کې ما جنرالارم کتري دي چې فوج نه اسې شدي دي ترګډرانم او کپلانم او متا صبح چې یا دا باندې بدنوانه باندې کرپشن باندې مورل کرپشن باندې
اکثر په پاکستان کې د پوز خبرونه چې دی هغه د پوز د خوخینه بغیر ورکول چې دی په مطبوعاتو کې ریکارډ باندې نشته دی. دا ځل داسې معلوماتي په دې خبر خورولو کې او دې ته په اهمیت ورکول کې پوز خوښ شامل دی، تاسو دې سره اتفاق کوئ؟
بالکل، دا یو پیغام دی کنه ما غواړم ته وایم چې مخکې هم شې دی خو هغه دا عام کیږي دا او اوی دا نه غواړي چې د فوج لپاره کې پاس موبایل سو شي فوج او هغه د کنزرویټیو کونټ کې اورګنایزیشن یې نه غواړي چې زار هغه پاس موبایل سره لاندې راشي. دا یو سلیبریټ سټپ دی یو چې سوچ سمج سره یو قدم اغشته شوی دی او هغه دا دی چې کوم خلک دا وایي چې فوج کې هم بدنوانی شته او د هغې خلاف څه کاروایي نه کېږي نو دا هغوی خوی شي چې هر یو رینک باندې
تاسو وایس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو اورئ.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی نه غواګی سره زو یو بل راپور ولوري ته چی د پاکستان په حق لباندې نور راپورونه هم ستاسو لپاره لرو. د خیبر بانک لپاره هم یو راپور لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو، خو لاول هم یو بل راپور لرو.
او زو چې بریګیډیر سعد محمد خان، ریټایر سعد محمد خان خبره ترې تاسو اوریدلی، په امریکا کې میش یو پاکستانی سړنکار ډاکټر محمد تقی سره هم زمونږ همکار رحمان بنوري د پوځي افسرانو په لری کولو باندې خبرې اترې کړې دي. دوی سوای دا تاسو ته وړاندې کوو.
The action timing there Muhammad you rozi wali ma ki ki general sir rahil sharif yo takze ke dawe che ehtisab pakar de to lo ehtisab pakar de ya rahil sharif sande de madani to lene na siyasi khalko na o mon te khalko na sawal jawab so che bai da ta so zan le ehtisab wali na kawai no ma khal de che da timing there Muhammad foran ke da elan ho sho او زما دا خیال دی چې دا د ابرپټ اعلان بنو ولې چې فوج کې خدا کارونه د سي دومره پتا دی کې نه کیږي نو کې دې شي چې دا داشه الریډي پایپ لاین کې تیار او هغه تقریر کو دې شي ته تیار او چې دا ډیسمیسلز بکیږي او د سیکریټیزم باندې نو زبرایم چې د میډیا مینجمنت د راحیل شریف صاحب چې کوم دی هغه ډېر زبردست دی په دې موجوده وخت کې چې انګریزي کې څنګه وي چې هیز اهډ اف دی گیم لکه دا انټیسپیټ کول چې دا څه اعتراض به راځي او دا پاره یو چې د دې هر څه دغه وی ډیپث هر څومره وی چې د واقعي څه حقیقت شته یا نشته او اپټکس د سې دی اوس په نظر خو د سفکاري چې هغه یو ګام واغس او یو لیفټن جنرال هم دی باقی دا چې واقعتن کچا حساب کول غوښتو نو ساده مثال دا دی چې دا پرویز مشرف د پاره چې کوم فشار دی حکومتونو باندې جوړ کو هغه به نو جوړ کړي کده کې دغه سیریسنس وي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته غواګیز قدر منوریدونکو د پاکستان عوامی نیشنل پارټي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر بانک د کرپشن په حق له دې عدالتي پلټنې وکړي او د عوامی نیشنل پارټي مشرانو د پریس کانفرنس پر مهال دغه غوښتنې کړې دي او ویلي دي چې د پاناما لیکس د قضیې په شان دي یو کمیشن هم د دې پلټنو لپاره جوړ کړ شي. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته حمید الله د ډیوا ریډیو خبریال د سیمینا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د این پی صوبائی او مرکزی قائدینو په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې د صوبې ملکیت خیبر بینک د معاملاتو د جانچ لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه وکړه او ویل د بینک انتظامیه او د حکومتي وزیر ترمنځ په یو بل لګیدل الزامات او تورونه د بینک او بیا د پښتونخوا د ولسي ګټو پر ضد دي. میا ابتهار ویل د بینک د معاملاتو لپاره جوړ شوې څلور کسیزه کمیټې ورته نامنظوره ځکه ده چې په کې د قومي وطن پارټۍ، جماعت اسلامي او تحریک انصاف حکومتي چارواکي دي.
کدا ایم ډی په خپل خراب دی او حکومت لګولې ذمہ دار دی او که فرض کا مطلب وزیر باندې کوم الزام دی او دا مطلب چې هغه دوی مجرم دی نو دا نشي کېدی چې ګینه وزیر اعلی یا د مطلب د پیټي حکومت به ګناه ده. اب دا غرنګ چې کم دی نو تحقیقات دی د جوډیشری انکوایری په بنیاد لکه د چیف جسټس په موجودګی کې اوشي چې څنګه مونږه د مرکز مطالبه کوو داسې د صوبې د پاره کوو مونږ ډبل سټانډرډ نه غواړو او دلته د عوامي ادارې او دا عوامی پیسو دواړو خبره ده. لہذا په دې بنیاد چې کوم دین مونږ وي چې دې خلاف مطلب جوډیشری انکوایری پکاره چې څوک پکې مجرم دی دا خلاف
د بینک لخوا د جماعت اسلامي په حکومتي وزیر د سیاسي مداخله د تورونو د اشتهارونو ورکولو یو نیرستو هم حکومت لا د بینک انتظامی پر ضد کوم ګام نه رپورټ کړي او جماعت اسلامي د لکور کړي دا کچري په خپل سرګندونو کې کمیټې د دې وزیر تورن کړو نو دې به د حکومت نه بیل شي. خو عوامي نېشنل ګوند وايي دا وینا پکو خو عوامی نیشنل ګوند وایي دا وینا کمیټې په تحقیقاتو کې د فشار لاندې راوستلو لپاره ده. خوانن مهم د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم مرکز اسلامي ته تلونکي دي چې په دغه کشالات جماعت اسلامي د قیادت سره وویني. خو خبریال شوکت خټک وایي د دې معاملې سره تحریک انصاف دوه ګټې کول غواړي او دغه دوه ګټې څه دي؟ دی وایي
بد مرغه دی وخت کې چې کوم حکومت موجود دی یا تحریک انصاف په حیثیت جماعت هغه غواړي چې څونه زمنګ معلومات دي څونه منګ اوریدلې دي چې دا بینک دی غواړي چې پرایوټایزیشن طرف ته یوسو او په دې کې د تحریک انصاف هغه وګړي چې څوک د عمران خان په خیو په ګس لاس ناست وي او موږ وینو چې دا بینک به ډېر زر د صوبې بینک نه وي بلکې دا به د کراچۍ د سیټانو جماعت اسلامی په حکومت باندې چې کوم فشار راوړو حکومت هغه غنل چې دی بلیک میلینګ کوي کته وګوري په وکاسانو ته کسانو ورته منستریم ډیری ور کړی دی فوندونه هم ډیر ور کړی دی خو هغه باوجود دا غي مطالبه نه ختميږي دې طریقې سره جماعت اسلامی نورم سایډ لاین کول
او منیشنل ګوند وايي د بینک د شخصي کولو او خرڅولو هر ګام ته به احتجاج کوي او مخه به نيسي. ګوند د بینک د ایم ډی هغه تورن احمد کری چې غنی پتیر حکومتونو کې بینک ته زیان رسول شوی دی. میا ابتهار اویل د دې په 15 کال حکومت کې په صوبه کې د بینک برانچونه یا څنګه د سلور درشونه دو اتیاو ته زیات کړل شوی. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم د خپلو تنخواګانو زیاتولو او ترقۍ لپاره یو ځل بیا احتجاج شروع کړی دی او ویلي تر هغه به سکولونه بند وي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې پوره کړې نه وي. نور حال پې د سیمینا د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د استادانو تنظیم هر ایجنسی په کچه احتجاجي مظاهره او د اسلام آباد پرس کلب مخې ته درنې اعلان کړي. دوی وای د تیرو څلورو کالونو یې اپګریډیشن او ترقیانی نه دي شوي. دوی د خیبر پښتونخوا ملازمان دي او په ډیپوټیشن یې د قبایلي سیمو لپاره وفاقي حکومت ته ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې څلور کاله وړاندې د استادانو تنخواګانو کې اضافه شوې او هم ورته یو درجه ترقي ورکړل شوې ده، خو قبایلی سیمې استادان لا تر اوسه د دغې نه محروم دي. او د ټولې قبایلي علاقې استادانو تنظیم مشر خان مالک خان وای څلور میاشتې وړاندې هم اسلام آباد پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کړې، خو حکومتي وعدو باندې خپل احتجاج ختم کړی و او تعلیمي لړۍ بیا شروع کړې وه، خو دوی سره شوې وعدې سرته ونه رسېدې او دا احتجاج به د مطالبو پوره کېدو پورې جاري وي.
ډېر افسوس باندې وای وزیر خزانه یې یو د پنجاب نه یې کنه وفاق د تا د پاره قبایلي ډېر زیات قربانۍ در کوي. په کار خدا وا چې دا قبایلي استاد دلته نه وای راغلی، دا وفاق فاینانس منسٹر ته په کار وا چې دلته راغلی وای، معافي هم غوښتې وای او لاس په لاس یې استادانو ته دغه کړي. دا کومې خبرې چې کو دا د ټول دروغ دي چې فاټه شه مردا وکړل مردا وکړل، نو دا بیا وایم چې دا اسې وا ویلا ده.
په قبایلي علاقو کې د وړاندې نه د نور هیواد په پرتله تعلیم شرکمه ده او تعلیمي نظام یې د ګډوډۍ ښکار دی چې له وجې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو د مومن ایجنسۍ استادانو تنظیم مشر مرجان علي وای چې دوی سره د احتجاج نه ماشومانو ته رسیدونکي زیان احساس شته، خو په خپله استادان هم د ترقۍ نه میلاوېدو له وجې اغېزمن شوي.
منګا ډیر خیال ساتلې دی، بیا ډیر ساتو او منګا ته افسوس دی. خو دې کې چې په کار دا چې منځو ساقي حکومت چې زمونږ پاکه په ماشومې زړه درديږي او منګې زړه درديږي، نو نوټیفیکیشن دی یو سیکنډ کار دی دا دی چې من سره افسوس دی او منګا ته بل لار نشته ځکه دا لار منګ اختیار.
د پاټا سیکټر تعلیم محکمې چارواکو په دې اړه کوم ښکاره دریز نه دی وړاندې کړی، خو زرای وای چې تنخواګانو زیاتېدو په صورت ورسره د پیسو کمی دی او که وفاقي حکومت ورته اضافي پنځ ورکړي نو کولی شي چې د استادانو دغه مطالبې پوره کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
قدر من اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې یو داسې ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې د امریکا دلته په امریکا کې داسې روبوټس دي چې هغه غواوې لوشي او شاربي، او دوی د روبوټ په ذریعه باندې دغه شودې د غواونه شاربي. نو دغه راپور چې زموږ همکارې فوزی انجو بیبي تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نه سه د یوې ګنټې د ګاډي د سفر په فاصله باندې په وډبرن کریمری کې د غواګانو نه په یو لوشلو لپاره روبوټس کار کوي، او د دغه کریمری یا ډیری فارم مالک جان فیډریک بے غمه صرف دغه عمره کوي چې د کمپیوټر په سکرین باندې دا ګوري چې کار څنګه روان دی. هغه وایي چې
the door of the milker opens up, they walk in, they get milk, the door opens
up, they walk out. د غواګانو د پي لوشلو د ځای دروازه خلاص شي، روبوټس د نن راشي پي د غواګانو نه واخلي، دروازه بیا خلاص شي او دوی د دغه ځای نه واپس لاړ شي. ورسره زیاتوي چې دوی ډیر په صفا طریقې باندې د غواګانو نه پي اخلي، خو بیا هم چک کوي او کوم پي چې ښه صحیح صفا نه وي نو توی کړي. په ډیری فارمونو کې پي لوشلو د پاره دا د روبوټس استعمال امریکې، اروپا او آسترالیا کې په عام کې دو دی. جان فینډریک خوشحال دی، وای
You're given your freedom back essentially, so it allows me or the people who work for me
to اصل کې داسې تاسو د یو غټ کار کولو نه فارغ شئ. نو د دې سہولت له برکته زه او ما سره چې نور کوم کسان ډیری فارم کې کار کوي په اسانه د دې ځای د نورو کارونو کولو لپاره وخت بیا مومو. دا روبوټس په بیا خو ارزان نه دي. یو روبوټ فینډریک ته د یو نیم لک ډالرو نه سیوا باندې پریوزی، خو هغه په سخافه نه دی. وای چې پدری کالو کې بدوی خپل سر پورا کی او زب واگانو لوشلو پسې هر وخت منډه هم نه وهم. دا کار کول زما خوښ نه دی، او هر کله چې د فرینډریک دا کار نه دی خوښ نو اوس ته د روبوټس له برکته بیغمه هم شو. د غوا غلانځ ته لاس هم نه وروړي، او خپل ډیری فارم نه د ورځې 1500 لیټره پورې پی ترلاسه کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر منو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې هرکلی وایو. دغه خبری خپرونه لا دوام لري، او زه یم تاسو قربانه منزه شهید،
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف د یو لیفټیننټ جنرال په ګډون 12 افسران د بډو رشوتونو په تور به طرفه کړی دي. سلونکي حسن عسکری وایي،
اس وقت جو صاحبان اختیار اور اقتدار ہیں فوج کا تو خاص کر نام لیتے ہیں کہ دیکھیے فوج میں اتنی باتیں ہو گڑبڑ ہوتی ہے اور وہاں کچھ نہیں ہوتا.
د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویلی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته پلان شوی سفر ځنډولې، خو افغان چارواکو د دې وړاندې ویلي و دغه سفر د کابل روستي ځانمرګي برید کې د حقانی شبکې لاس درلودو په سر ځنډول شوی.
او د امریکای صدر براک اوباما ریاض کې د خلیج تعاون شورا د غونډې وروسته د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره موقتی ادارې، موقتی حکومتي ادارې او عین جوړولو غږ کړی دی.
سټی کې تاسو واوریدل اوس وړاندې کوو تاسو د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف د یو لیفټیننټ جنرال په شمول 12 فوجي افسران د بډو رشوتونو په تورونو کې د پوز نه برطرفه کړی دي. پاکستانی میډیا د فوجي چارواکو تر مخه ویلي په لر کړل شو فوجي افسرانو کې یو لیفټیننټ جنرال، یو میجر جنرال او یو لیفټیننټ کرنل په شمول 15 بریګیډیران شامل دي. په تورن تنانو کې اته اعلی فوجي افسرانو په اف سي بلوچستان کې خدمات ترسره کړي، او په دغه نیم فوجي ځواکونو کې د نوکرۍ په وخت په دوی د بډو رشوتونو تورونه لګول شوي دي. تر اوسه دغه فوجي افسرانو د لرې کولو په سرکاري توګه پخلی نه دی شوی.
اخوا د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا د افغانستان اجرائیه رئیس ښاغلی عبدالله عبدالله ته د می په 2 نیټې د سولې خبرو اترو په سر یوې غونډې بلنه شوې وه، چې د کابل خونړي ځانمرګي برید نه وروسته د عبدالله عبدالله لخوا په دغه سفر ځنډول شوی دی. راپورونه وایي چې د سیاسي لارو لخوا د دې غونډې نوې نیټې ټاکلو هڅې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلي دي دوی ژمنه کوي افغانستان کې سوله او امن راولي، خو افغان چارواکو د دې وړاندې ویلي و چې دغه سفر د کابل روسي ځانمرګي برید کې د حقانی شبکې لاس درلودو په سر ځنډول شوی دی.
د امریکای صدر براک اوباما د منځني ختیځ ثبات، داعش او القاعده ته ماتې ورکولو او په دغه سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ ګامونو مخنیولو په سر نن د سعودي عرب پایتخت ریاض کې د خلیج ملکونو د مشرانو سره لیدلی دی. اوباما او د خلیج تعاون شورا نن د یو ورځنۍ غونډې په شروع کې شام، یمن، عراق او لیبیا کې روان سیاسي کړکیچ او جنگ باندې خبرې اترې کړې دي. نوموړي په شام کې د جګړې ختمون لپاره د یو موقتی حکومتي ادارې او عین جوړولو لپاره غږ کړی دی.
د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم په فاټا کې احتجاجونه ترسره کړي دي. هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د تنخواګانې ورکړل شي، کومې چې د تیرو 4 کلونو راهیسې ورته نه دي ورکول شوي. د تنظیم مشر خان ملک ویلي دوی به د صوبې په کچه احتجاجونه کوي، او اسلام آباد کې به هم د پریس کلب مخې ته پرلت وهي.
د میانمار یا برما چارواکي د سیاسي قیدانو پر ضد عدالتي مقدمو کتنه کوي، او د دوی پر ضد باقي ټولو تورونو لر کولو لپاره کار کوي. د میانمار صدر دفتر ویان وایس اف امریکا ته ویلي د نوي کال رخصتو وروسته به خوشا 270 سیاسي قیدان خوشی کړ شي. د نوي کال رخصتۍ 13 د شروع پورس ختمي شي.
په سوریه کې د ناټو ځواکونو مشر جنس ټولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ ویلي د تیرو 2 میاشتو راهسې روان اوربند هم پر ځای نه دی ولاړ، خو نمایندګان بیا هم هڅې کوي چې د سوریې کړکیچ ته د سولې لاره راوباسي. د حکومت او مخالفینو ترمیان زوربند د فبروري میاشتې تر اخره په سمه توګه مخ په وړاندې روانو، خو د دې عمل ډیر ستاینه هم شوې وه. د هغې وروسته دواړو خواوو د سرغړونې راپورونه ورکړي او په یو بلې د نښتو تورونه لګولي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غواګی. ستاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس راځو د ریپورټونو ولوري ته. خو د ریپورټونو تر مخه به اول زو یو څو پوښتنې به د زمونږ همکار بیروز خان صاحب نه کوو. د کابل نه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله لخوا چې کوم پلان شوی سفر پاکستان ته ځنډیدلی دی، د هغې په هکله به معلومات ستاسو سره شریکوي. ستړی مشئ بیروز خان صاحب.
ډیر مننه. خوشاله.
بیروز خان صاحب، پاکستان باندنیو چارو دفتر ویلی دی چې عبدالله خپل سفر ځنډولی دی پاکستان ته، کوم چې بعد دویم د می باندې کیدونکی وو. نو پرون ډاکټر عبدالله د دې ځنډولو علت هم ویلی دی، نو دغه علت څه دی چې د خپل پلان ځنډولی دی؟
سپوری چې د پاکستان د خارجه او چارو د وزارت د دغه بیان تعلق ته نو هغه خو دوی پکې علت نه دی ښودلې چې ولې، او بیا دوی دا ویلي چې دا به په سفارتي لیول باندې په سفارتي کچه به بیا دې دپاره نوې نیټه وټاکل شي. خو د افغانستان نه د هغې پرون چې کوم هغې به بیان ورکړی و، د هغې علت ښودلی دی، او علت هم دغه دی چې که نیغ په نیغه په پاکستان تور نه دی لګولی، نو په داسې ټکو کې خبره هم تیر کړی دا. او هغه دا چې ګندې دغه حمله، دغه برید چې په کابل کې شوی دی، دا پلان شوی د افغانستان نه بهر، یعنی په یو ګاونډي هیواد کې، او د دې نه مخکې که وکتل شي نو هم دغه تورونه په پاکستان لګېدلي دي. خو د دې نه اوس چې کوم نوې شخړه ښکاري چې مخې ته را روانه ده، هغه هم دغه ده چې د پاکستان او د افغانستان په دې تیرو وختونو کې تعلق ښه شو او بیا خراب شو. بیا د هغې د خبرو اترو دپاره تر دې حده چې ډاکټر اشرف غنی کله بهر ته سفر کوو، نو هغه نه غوښتل چې د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلو موکي. خو بیا نواز شریف یو حیات یا یو وفد ولیږه د قوم پرستانو، د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې چې پکې محمود خان اچکزی صاحب و او آفتاب شیرپاو صاحب و، هغې د ډاکټر اشرف غنی سره خبره وکړه، او هغې ورته یعنی دا قسمه ضمانت ورکړه چې او د پاکستان حکومت به د افغانستان د غوښتنو سره سم خپل دریځ وساتي، او دغه کومه پالیسي چې د افغانستان په اړه ده هغه به بدل شي. خو د پاکستان شخړه چې ده، د پاکستان مسله چې ده، دغه جمهوري حکومت که هر یو وي، د نواز شریف ته وکړه دې نه مخکې و که روان وي، د هغې خارجه پالیسي به همیشه یرغمله وي د پاکستان د پوځ سره. او د پاکستان پوځ داسې نه ښکارېږي چې هغه د افغانستان په اړه باندې کومه زړې د هغې پالیسیانې دي، کوم سوچ دی، سټریټیجیک ډپت دی، د دې دا چې کوم سټریټیجیک ایسټس دي چې دی ورته وایي، دا جنګیالي چې څونه ډلې دي، دا د دوی یعنی شتمنۍ دي، دا به ووایو. نو تر څو چې دغه روان وي، دغه وي یو کمزورې افغانستان، یو د اقتصاد د لحاظه کمزورې، د امنیت د لحاظه کمزورې افغانستان، دا د پاکستان پالیسي وي، دا د پاکستان مفاد وي، نو داسې ښکاري چې په راروانه کې به بیا که څوک کوشش هسې وم کې، خو د افغانستان او د پاکستان د خبرو اترو څه نتیجه راوځي نه.
بلکل. او بیروز خان صاحب، تاسو دا همدا مهال د امنیت خبره هم وکړله، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې اړیکو خبره مو وکړله. یو نوې پریکړه شوې ده چې د امن روانه پروسه کې به افغان ځواکونه دغه روانه پروسه مشري کوي، نو دغه نوې پریکړه په څه علت شوې ده او د دې هدف څه دی؟
دا اوس دا وریاد کو خپل اوریدونکو ته چې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ویل چې هغه به اوس غچ اخلي، یعنی بدل به اخلي. نو دا د یو صدر لخوا هغه داسې ښکاریږي چې د هغې سره بله لاره پاتې نه ده، ځکه خو دغه نن چې کوم بیان دی، دغه غونډه شوې ده دغه امنیتي د ځواکونو د مشرتابې، او بیا په هغې کې دغه پرېکړه شوې ده چې را روان د امن پروسه به د افغانستان د امنیت ځواکونو په لاس کې ده. د دې معنی دا ده چې هغه ډلې کوم چې نه غواړي د افغانستان د حکومت سره کینی او خبرې اترې وکړي، هغوی ته به هم په هغه شکل کې جواب ورکوي، هغوی سره به هم د جنگ د لارې خپله خبره حل کوي. خو د دې سره سره مهمه چې افغانستان د حکومت لخوا یو ګام پورته شوی دی، هغه دا دی چې د چین سره دوی دا خبره ډېره په کلک او په ټینګه راپورته کړې ده، او چین ته ویلي دي چې د افغانستان کې چې کومه مداخله روانه ده دا د پاکستان لخوا روانه ده، او د پاکستان ویلي هم دي دا ویلي دي چې کومې ډلې روزل کېږي په پاکستان کې، هغوی تربیه کېږي، هغوی ته اسانتیاوې څومره چې هغه لاجستکس دي دا ورته برابرېږي، بیا د دوی زخمیان چې کومه دي هغه وړل کېږي هلته کې، د هغوی یعنی روغتونونو ته په پاکستان
کې
د دې سره سره بیا د دوی د مشرانو کورنۍ هلته کې دي. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې د دې ته به پاکستان جوابونه وایي، او که چېرې پاکستان دې ته جوابونه ونه وایي نو داسې ښکاري په راتلونکي کې به هم دغه چې کوم تاوتریخوالی لري دا به سوا کېږي، او که چېرې افغانستان وتوانېږي نو دا هم ممکنه ده چې افغانستان استخباراتي ادارې هغه ډلې په پاکستان کې وکاروي چې هغه د پاکستان د حکومت خلاف دي. دا اوس ډېره ممکنه، ځکه افغانستان په دې حیثیت کې دی چې هغه د پاکستان د خوا چې کوم الته کې مداخله کیږي د هغې په جواب کې هغې هم اوس داسې ډلې لري چې هغه په پاکستان کې وکاروي. هغه د بلوچ هم کېدای شي، هغه د طالبانو دا ډلې هم کېدای شي. نن هم یو خبر په دا فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې راغللی چې ګندي د طالبان چې کوم د مولانا فضل الله ډله ده هغې سکسان را لیگلی دی افغانستان نه. دا د استخباراتي دارو جنگ دی، دا هم کې دیشي چې پسواد کې کنټونمنت جوړول غواړي، چاونی جوړول غواړي، د اغي کې هم په خلکو کې یره پیدا کول غواړي چې نه امن نشته، ځکه تیر ورځو کې په پسواد کې هدفي وجنې وشوې. نو دغه هم د استخباراتي دارو یو هغه کې دیشي ولې په خلکو کې یو یره خورول چې کوم دی دغه داغي سره سره. نن زبیا د خپل خبره تکرار کوم چې افغانستان نن په دې پوزیشن کې دی چې کچری وغواړي نغه په پاکستان کې هم اوس ورانه کول شي، هغه ډلو پلاس چې کوم په پاکستان کې د مخکنه هغه لګیا دي د حکومت په ودانو باندې بریدونه کوي، د پاکستان په پوز باندې هم حمله کوي، او دغه شانتي د بلوچو
یعنی د غټ شخصلو برته پکې توان شته د مغاله.
بالکل نن په نن افغانستان کې دا غنم چې دا پکشته.
ډیره مننه ویروس خان صاحب ژوندې اوسئ.
مننه.
د دیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو سپو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه سپو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای صدر براک اوباما د منځنی ختیځ ثبات داعش او القاعده ته ماته ورکولو په دغه سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ ګامونو مخنیولو په سر نن د سعودي عرب پایتخت ریاض کې د خلیج ملکونو د مشرانو سره لیدل دي. نور حال پتا استاد منګه همکار بختور شاه بلاندې کوي.
د امریکای صدر براک اوباما د سعودي عرب بادشاه سلمان سره لیدل کتل کړي. رپورټونه وایي دواړه مشرانو په سیمه کې د ترګری په اندېښنو د اسلامي امارت په نامه د وسلوالې ډلې او د ایران په مسلو خبرې اترې وکړي. د سعودي عرب دا سعودي عرب ته د صدر براک اوباما سلورمه دوره وه، او کېدای شي اخیری دوره هم وي. د سعودي عرب په شمول د اکثره خلیجي هیوادونو بادشاهان د اوباما انتظامیه نه خوشاله نه دي، او غني چې واشنگتن د دوی د امنیت په لړ کې خپل ژمنې نه پوره کوي. ولی امریکایی مطبوعاتو د صدر اوباما د خولې ویل دي سعودي او خلیجی هیوادونه په خپل ډیر کارونه نه کوي او د امریکای نه د ډیر سکولو تمه لري. سپینه ماڼۍ وایي د سعودي عرب د باچا سلمان سره د غونډې په وخت صدر اوباما په سیمه ایز امنیت او یو شمیر هغه مسلو هم خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه یې مخالفت لري، چې پکې په سعودي عرب کې دننه او هم په یمن کې د روان جنگ په محل د بشري حقوقو سرغړونې هم شامل وي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو یو ځل بیا د خپل ملګرتیا په ټینګولو زور واچو. په دې موقع صدر اوباما په سعودي عرب او د خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ وکړو د ایران سره د پایدار امن جوړ کړي او په سیمه کې د مذهب او فرقو په اساس مخالفت ختم کړي. نوموړي د سعودي عرب او خلیجی هیوادونو په مشرانو غږ وکړو د اسلامي امارت په نامه راپورته شوي ترګرۍ مخنیوي دپاره د ګډې همکارۍ له زور ورکړي. هر څه که امریکا سعودي عرب له د کلکې ملګرتیا تسلي ورکړي، خو څېړونکي وایي سعودي عرب د امریکې او ایران په تعلق خوشحاله نه دی او دا په سیمه کې د ایران زیاتېدونکې اهمیت ګڼي. د دې ترڅنګ په کانګرس کې د 11 سپتمبر ترهګر حملو په سر په سعودي عرب ذمہواري اچولو بل وړاندې شوی دی چې وایي په نیویارک ښار د ترهګر حملو 19 ترهګرو کې 15 د سعودي عرب اوسیدونکي وو او په کار ده چې سعودي عرب هم په دغه حملو کې ذمہوار وګرځولی شي. ولې د امریکا صدر براک اوباما ویلي هغه به د دغې بل مخالفت کوي. په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې په ګرده نړۍ کې تندروه وهابي سوچ خوروي او دغه د ګرد اسلامي نړۍ تندروي او د ترهګرۍ جرړه ده. د دې ترڅنګ په سعودي عرب دا هم تورونه دي چې پټ په پټه د اسلامي امارت په نامه د وسلوالو مرستې کوي او په منځني ختیځ او ګرده نړۍ کې د شیعه مسلمانانو په ضد سنی تندروه فکر راپاروي. ولی سعودي عرب دغه تورونه نه مني او وایي دوی د اسلامي شریعت سره سم کارونه کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته په ژوندۍ بڼه غواګیست. خدرمن اوریدونکو، د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له لارې پاکستان ته رسیدلی دی او هلته د پاکستان وزیر اعظم امنیتي امورو سلاحکار سرتاج عزیز سره لیده کاته کړې ده او د داعش وسلوالې ډلې او طالبانو په اړوندې خبرې اترې هم کړې دي. په دې هکله تاسو ته راپور درکوي رابعه پیر د اسلام آباد څخه.
د ایتلی د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د افغانستان د سفر وروسته د پاکستان سفر کړی و. د دوی سره د لیدنې وروسته د ګډ خبرې غونډې په محل په پاکستان کې د عیسایي ورورولوی د تحفظ په اړه د یو پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې زموږ عین اقلیتونو ته د تحفظ باور ورکوي او په دې اړه تېرو کلونو کې یو شمېر قانون سازي شوي دي او دوی ته پارلیمان کې برخه او د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. دوی زیاته کړه چې د دوی په ضد عملیات تکلاره او کامی دریس نه سرګندوی، بلکې د تراګری په ضد پورته کړل سوي ګامونو ردی عمل دی چې د تراګرو پټ ځایونه په نقشه کولو په نتیجه کې دوی تعلیمي ادارې او اقلیتونه په نقشه کوي او پر دغه شان پیښو به د تراګری د مخنیوي سره قابو موندل سي. پنړیوالا کچا وخت په وخت په پاکستان کې د اقلیتونو د تحفظ په اړه سختي اندیشنې را برسېره کیږي. تیر ورځ هم یورپی یونین په پارلیمان کې ویل سوي وو چې پاکستان عیسایانو او نورو اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د روانې میاشتې په پیل کې په لاهور کې اقبال پارک کې کیدونکي ځان وژونکي برید کې اویا تنه وژل سوي وو چې پکې د عیسایي ورورولوي هغه خلک هم موجود وو چې د اسره خوشحالۍ منزلو لپاره دغه پارک ته راغلي وو. د یورپی یونین د غړو وینا ده چې پر پاکستان په کار دی بشري حقونو د حفاظت لپاره فشار راوستل سي. د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز سره کېدونکي د دغه ګډې خبري غونډې سره د وینا په محل د ایتلي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د تراګرۍ په ضد د جګړې په اړه د پاکستان او د ایتلي دریځ یو دی.
Since 2009
د تراګری د مخنیوي لپاره د پاکستان سره پر بیلابیلو کچو مرستې کوي چې پکې د کال 2009 راهیسې کېدونکې دفاعي لوستنامه، استخباراتي معلومات شریکول او دریم د افغانستان استحکام لپاره مرستې کول دي. دوی زیاته کړه چې د افغانستان استحکام یو اهم معامله ده چې د یو ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان لپاره هم ګټوره ده. اطالوي وزیر اعظم وویل چې دغه مرسته دایشته د عراق او شام وروسته په افغانستان یا لیبیا کې ځای جوړولو نه پرېښودلو لپاره هم ډېره ضروري ده.
The success that the coalition against Daesh is having in Iraq and Syria should not have consequences of Daesh searching new ways of establishing itself in Libya or in Afghanistan or elsewhere.
دوی زیاته کړه چې د تراګری په ضد ګډ چیلنج مطلب د افغانستان امن په اړه یو دریس لرل دي. او څلور هیوادونه امریکا، چین، پاکستان، افغانستان په غونډه کې د دغه حالاتو سیاسي لار راوستلی سي. د دې څخه وړاندې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس سکریا هم د افغانستان د چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل راتګ په ځنډولو پخلی وکړو. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د مئی په درېیمه نیټه پاکستان ته راتلونکی و، د افغانستان سرشارف کابل کې په تېرو ورځو کې یې د برید وروسته تک د ځنډولو رپورټونه مخې ته راغلي وو. دغه برید په تېرو ورځو کې په کابل کې د افغانستان په استخباراتي ادارې انډیا سوی و، چې پکې د رپورټونو تر مخه د 16 څخه زیات تنان وژل سوي وو او ځمواري افغان طالبانو په سر اخستې وو. پاکستان هم د دغه برید په سختو ټکو خندنه کړې وو. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غبان دی او ریزو د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ ته چرته چې پرون د پولیو ویکسین ورکوونکو کسانو ته حفاظت ورکوونکو باندې حملو کې وو پولیس والا وجل شیبو. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د کراچۍ نه د ډیبر ریډیو خبريال فضل عزیز نه خپلې غبان دی پلان راغله دی. فضل عزیز، تاسو په خیر راغله وایو، ستړي مشي.
ډیر مهرباني محمد کرام صاحب.
فضل عزیز، پرون چې دغه یو ډیر غټه پیښه رامنځته شوې وه او هغه هم د کراچۍ په ښار کې چې د پولیو ساسکو ورکوونکو ټیمونو ته په خپل امنیت ورکوونکي د حملو لاندې راغلو، د دې وروسته تفصیل سره س پرمختګ پدې کې شوه؟
جی محمد اکرام صاحب، څنګه چې تاسو ول پروند او کراچۍ ښار د اورنګي ټاون په سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې وه. په دوه مختلفو پیښو کې وو پولیس چې د پولیو د ټیمونو په ساتنه باندې مامور و هغه وژل شوی وو. پولیس او په کراچۍ کې رینجرز په ګډه باندې د ویل چې موږ به د دې پلټنې کوو، په دې پیښو کې چې څوک هم ککړ وي هغه به د قانون منګولو ته راولو. نن د کراچۍ پولیسو د په اورنګي ټاون کې، اتحاد ټاون کې او د ښار په ځینې نورو برخو کې د عملیات کړي دي. هم د پرونی پیښې په ترڅ کې د بیا پولیس دا وکړي چې اته کسان یې نیولې دي، اته مشکوک کسان یې نیولې دي چې پای کې پولیس وایي چې یو ښځه یا زنانه هم ده. پولیس وایي چې د دغه اته نیول شو کسانو کې یو کس داسې دی چې هغه مهم ملزم دی، خو دا د پولیس سرچینې دا وکړي. پولیس چارواکو په خپل باندې مطبوعاتو ته د دې خبرې وضاحت یا پخلی نه دی کړی. اته کسان پولیس وایي چې نیولې دي، په دې کې یو مهم ملزم دی. پولیس او رینجرز چارواکي چې دی وایي چې موږ پلټنې روانې کړې دي، ځینې معلومات مو راجمع کړي دي. او په دې کې بیا پولیس دا هم وایي چې پرون کومې ډزې شوې دي، دا په کومو تماچې په دې کې کارېدلې دي، د دغه خولو نه دی چې موږ ته ملاو شوې دي. او فورنزیک کم دی چې کوم ټیسټ کوي، معلومات کې دی چې دغه ځینې تماچې داسې راپورونه هم دي چې ځینې دغه تماچې چې د دې نه وړاندې هم په مختلفو پیښو کې کارېدلې دي. پولیس تر اوسه پورې دغه پرمختګ کړی دی خو د دې سره محمد اکرام صاحب زما تاسو ویم چې نن د کراچۍ په سورابګوډ سیمه کې سوپر هایوې باندې یو مقابله هم شوې ده د پولیس او د وسلوالو. د کراچۍ د منیر ضلع د پولیس مشر ایس ایس پی روانوار داوه کړې ده چې د ټي ټي پی درې وسلوالو سره مقابله شوې ده. دغه ټي ټي پی درې وسلوال چې یو پکې منشي نومېږي د دې یو کمانډر دی او دغه ټي ټي پی دوه نور ملګري دي دغه وجل شوې دي. دا تازه خبر دی د دې چې په کراچۍ کې پرون پیښه رامنځته شوې ده. هغې نورستو د دې سره محمد اکرام صاحب نن د پولیس لخوا دا بیان هم جاري شوی دی چې د پوز مشر آرمي چیف جنرال لاهر شریف د کراچۍ د پولیس مشر آی جی پی ایډي خواجه سره هم خبرې شوې دي په ټلیفون باندې او هغه وته آرمي چیف د پوز سره لخر د کراچۍ پولیس مشر ته هم دا باور ورکړی دی چې د دې سره به په کراچۍ کې د جرمونو په خاتمه کې او په هر قسمه ملاتړ کې د دې کلک ملګرتیا کوي. آرمي پوز دې ته دا باور ورکړی چې د دې به کلک په شا باندې ولاړ وي د پولیس.
فضل عزیز د کراچۍ په صورتحال باندې تاسو سوینه چې د ملک تر ټولو غټ اقتصادي خار دی، د ملک ډیر انحصار دی په دې باندې. قبایلي سیمو ته اوکته شي ډیر لری دی او وروسته پاتې علاقې هم دي، خو په دغه خار کې د تندربا ډلو شتون او بیا د پولیو په ډلو باندې د هغوی حمله سخت کار کوي چې څومره د پولیو پر ضد چې کم کمپین چلیږي هغه ته به نقصان ورسی.
محمد اکرام صاحب د کراچۍ عموماً کم صورتحال چې دی وخت په وخت باندې موږ په خپلو خبرونو کې وایو چې دا ډېر د بدامنۍ سره مخ پاتې شوی دی. په کال 2019 کې چې دلته په کراچۍ کې کوم آپریشن شروع شوی دی، پولیس او رینجرو شروع کړی دی په خصوصي توګه باندې، دا غي نه پس د کراچۍ امنیت یا دلته حالات چې دی غخه کې دوه پله روان شوی دی. بیا په دې کې د پولیو ټیمونه چې دی په خصوصي توګه باندې په دوه کال وړاندې د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د پولیو په ټیمونو باندې دغه رنګ بریدونه شوی، پولیس وایي کې هم وژل شوی. دا وکاله بیا دلته د امنیت سلسله شي دغه په کلار کلر یا په دمه دمه باندې هغه خشوي د خکې دوه په نور هم روانه ده. په دې کې او په خپل باندې شروع کې هم دا وکړي چې د نیمې نه زیات د کراچۍ کې هدفي وجنې دلته ترهګرو ډلو خاتمه دلته رقلنګ اخیستل مختلف جرمونه چي دی وجره من قابو کړی دي او په کراچۍ کې امنیت په شبه هم دي. په خپل باندې د کراچۍ سوداګر هم دا خبره کوي چې کراچۍ صنعتي ښار دی، هغه بیا د اندازه د په اخترونو کې د سوداګانو په حساب باندې لګي د بهر نه چې کم کاروبار د کراچۍ نه کیږي د بهر ملکونو نه او په کراچۍ کې دننه او د ملک د نور ملک سره د کراچۍ نه. بیا د ترهګرو ډلو دلته شتون یا د وسلوالو دلته شتون په روستیو کې په پولیسو په خپل باندې د دې دعوه کوي چې په کراچۍ کې کوم وسلواله یا ترهګر ډله هغه کوم منظم ډله موجود نه ده. که څه هم د کراچۍ پولیس په خپل باندې دلته دا هم ویلي دي محمد اکرام صاحب چې په کراچۍ کې د ایش وسلوال چې دي هغه هم نیولې دي، دا هغه په مقابلو کې هغه هم مجل شوي دي. دغه رنګ ټي ټي پی سره اړوند ده، دغه رنګ القاعده بری صغیر څنګه سره اړوند ده. دا خلک دی وی چې دی وخت په باندې دی نیول
ډیر مننه،
دغه په مقابلو کې د وجل دا وی هم کیږي.
ډیر مننه فضل عزیز موږ سره خبرو کولو.
ډیر مهرباني، ډیر مهرباني.
د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په ترکی کې د ټلویزیون د هغې یو صحافي د قتل غندنه کړې ده چې چا د ترهګر تنظیم داعش د ریاکارۍ د ښکارا کولو لپاره ډیر ډاډه زړه کار کولو. داعش چې د آی اس آی ایل په نوم هم پیژندل کیږي، د هلپ ټوډې نومي ټلویزیون صحافي د ظاهر الشرق د قتل ذمواري قبول کړې ده. د ترکی په اخباری خبرونو کې ویلی شوی دی چې شام سره تعلق لرونکي دغه صحافي غازیان تاپ نومي خار کې د هوا خورای په وخت ډیر د نږدې نه وشته شوی دی. الشرقت صحافت سره سره دمشق یونیورسيټي کې د اسلامي شرعي قوانینو علوم هم اصل کړی وو او امام هم پاتې شوی وو. داعش دته د ډیر وخت نه د قتل خبرداري را لېګل. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې د الشرقت په قتل د کورنۍ سره خواشینی ښکارا کړې ده. دنه یو کونډه او یو ماشوم زوی پاتې شوی دی. الشرقت خپل پلرینه خاریا الباب کې د شام د حکومت خلاف د مظاهرو بندوبسونه کړی وو. د خپل خار کې د توملارو ګوندونو النصره او داعش خلاف هم تقریرونه کول. د په کال 2014 کې ترکی ته کډه وکړله او دغلته په حلب ټوډی ټلویزیون د داعش غوندې ډلو د زړو نظریو د ښکارا کولو کار شروع کړ. دا په ترکی کې د شام په صحافیانو سلورمه حمله ده. د خارجه محکمې ویان جان کیربی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په میډیا د حملو قصوروارو لا د سزا ورکولو په عمل کې مونږ د ترکی مرسته کوو. جان کیربی خپل بیان په دې ختم کړی دی چې د پریس ازادي او په تیره تیره د شام په حق لا د خبرونو په ازادۍ سره خورول ډیره اهمه ده، چې دا شان خبریالان د شام د دې بدقسمته جنگ او په دې کې د داعش د بیرحم ظلمونو خلکو ته د ښکارا کولو خپل کار جاری وساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.